राणा
خزو سیاسی او استرایی موقتا بیتار صغیر را غلیده
نو پدې کې زه د دولت کمزورتیا ټوله بولم چې دولت کمزوری دی
ټوله تر اوسه خلک نه پیژني ټوله تر اوسه خلکو کړی نه ده
په افغانستان کې ښځینه او نارینه دواړه د قانون په وړاندې د مساوي او برابرو حقونو نه برخمن دي
داسې چې مسلکي استادان موږ ډېر اړتیا لرو
د امریکا غږ آشنا رادیو وړاندې کوي د امریکا غاک آشنا رادیو د رڼا د خبرونه قدر مناوریدونکو ستړي مشه نو شبا شنایم د روان خبرونه قربانه په دې هله چې چوروغ او سوکاله وسه قدر مناوریدونکو د سولې د بین الافغاني خبرو په درشل کې افغان میرمنې د خپل بشري حقوقو او موقفونو د حفظ لپاره او همدارنګه په دې برخه کې د لا پرمختګ پاکله اندېښمنې چې آیا طالبان سره با په بین الافغانی خبرو کې د دوی دغه اندېښنې په څه ډول مطرشي څنګه به مطرشي آیا دغه تضمین به موجودی چې په راتلونکي کې به کړو پرمختګونو یا شو پرمختګونو ته زیان نه رسی بلکې لا به دوی پرمختګ کوي څه موده وړاندې د امریکا کانګرس ته د افغانستان د ولسی جرګې د ښځو او بشري حقوقو کمیسیون لیک لیږلی و چې په لیک کې خپله اندېښنه شریکه کړې وه همدارنګا د افغانستان د ښځو شبکې هم د طالبانو میندو ته چې په لیک کې د میندو اندېښنې شریکې شوې وي لیک لیږلی و چې دواړو طرف ته میندې متضرره کیږي څنګه کیدای شي چې خپل اولادونه جنګ ته ونه لیږي او د جنګ نه یې راوګرځي سولې ته یې وهڅوي نو قدر من اوریدونکو درنو خویندو د میندو خویندو او افغانو میرمنو په ټوله کې د ښځو دغو اندېښنو ته په کتو د رڼا د خبرونې موضوع مو هم دا ټاکلې ده چې د سولې په بین الافغاني خبرو کې به دغه اندېښنې څنګه مطرح کیږي او څنګه به یې تضمین کیږي نو په خبرونه کې راسره د روغ جوړې د عالي شورا غړې صفیه صدیقي میلمنه ده چې د همدې اندېښنو په اکله ځینې پوښتنې ځواب کړي صفیه جان ستړي مشي مننه چې د امریکا غږ آشنا رادیو د رڼا د خبرونې بلنه منلې ده او په خبرونه کې راسره استي مهرباني وکړئ صفیه جانې که په پایل کې راته دا ووایي چې د اطلاع قراره مذاکراتي پلاوی باید اوس دعا کوي او د سولې بین الافغاني خبرې باید پیل شوې وي نو دا چې تر اوسه پورې نه دي پیل شوي څه وخت به پیل شي
تشکر خوشحاله یم چې نن تاسو سره په دغه برنامه کې هغه چې اصول یې راکېږو ځکه موږ تاسو یوازینۍ کلمه چې ډېره زموږ په ذهنونو کې زموږ په ژوند کې تکرار شوې هغه جنګ جګړه ده هغه وژنه ده هغه مړینه ده هغه وینه ده خو هغه څه چې موږ تاسو اوس پېمانې فکر کوو او د هر یو په ذهن کې یو نوی شکل ځان ته نیسي هغه سولې موضوع ده په افغانستان کې د ستاسو د پوښتنې په ځواب کې نوشابه جانې غواړم دا ووایم چې د پخلاینې عالي شورا لکه څنګه چې پرون هم اعلان وکړ اوس د افغانستان د خوانه نورې ستونزه موجوده نه ده یوازې د طالبانو له خوانه لکه څنګه چې هغوی خپله اعلان وکړ یو څه مشکلات هغوی موجود و یعنې هغوی ویلي چې موږ صحیح آمادګي نه لرو هغه دا و چې اول دوی غوښتل چې د پلاوي مشر خپل نوی وټاکي او دوهمه موضوع دوی شرط همدا و چې به ټول بندیان خوشي شي البته اوس د خبرو په وړاندې هېڅ ډول خنډ موجود نه دی او هیله مند یو چې یا نن او یا هم سبا ته زمونږ پلاوی یعنې د افغانستان د خونه دوی قطر ته سفر وکړي او خدای دې وکړي چې یو ښه پیل د سولې د راتک دپاره د خبرو دپاره دي چې دواړه خواوې به په موضوعاتو باندې وغږېږي او هغه څه چې زه غواړم خویندو ته دا ډاډ ورکړم په دې باندې خوشحاله یم چې زمونږ د خوانه دوه درې خویندې هم پکې شاملې دي او دا خویندې به هم خپل اظهار نظر البته دوی به په موضوعاتو باندې غږېږي ځکه زه خپله من حیثیت یوې ښځې همیشه په دې باور یم چې ښځې له نارینه و نه زیاتې زیانمنه شوې دي مثلا نارینه شهید شوی ده ولې کورنۍ یې پاتې ده ښځه پاتې ده د ټولو مشکلاتو د ټولو خنډونو سره هیله مند یو چې دا زمونږ دپاره د جنګ د جګړې روستای کالی او د سولې لومړنی ورځی چې د افغانستان هر وګړی هیله لري چې دا سولې ولري او په دې هیواد کې باید سولې راشي.
بله مننه صفیه جانې. د ښځو اندېښنو ته مې اشاره وکړله. د بین الافغاني خبرو لپاره په مذاکراتي پلاوي کې د خویندو د شتون یادونه وکړله. د خویندې به په کوم موقف طالبانو سره خبرې کوي؟
ډېره زیاته مننه. اګر لکه څنګه چې تاسو ویلي موږ د یو نگرانی د یو خوف د یو ویرې سره خزی مخصوصا هغه چې د کور نه د باندې دي په دې معنی چې هغه په ټولنه کې دي، هغه په فرهنګي چارو، هغه په سیاسي چارو، هغه په اقتصادي چارو کې مصروف دي. دا هغه ایره د هر چا نه زیاته ده. هغه خزه چې په کور کې ده هغه یوازې دا غواړي چې بم دې نه وي، راکټ دې نه وي، ولې هغه چې د باندې ده هغه په اقتصادي ستونزو پیږي، هغه په ټولنیزو ستونزو پیږي، هغه په سیاسي ستونزو باندې پیږي، هغه د ټولو خواونه نگرانی لري.
بله یو موقف کې دا یو څه لاسته راوړنې لري چې نه غواړي هغه له لاسه وځي، نه غواړي دا موقف د دې په ځای چې مخکې لاړ شي، نه غواړي چې شاته بیرته ستنه شي. او د ټولو افغان خویندو د افغانستان د ښځو د طرف نه دغه ټول اندېښنې دی و څه رقم مطرح کوي؟
البته په دې کې شک نشته چې هغه کومې ښځې چې دوی په دې غونډه کې ګډون کوي، زه په دې باندې باور لرم، ډاډمنه یم چې وړ ښځې دي او د دې وړتیا لري چې هغوی وشي کړی خپل نظریات چې د افغانستان د ښځو نظریات دي هلته یې طرحه کړي، هلته پرې باندې بحث وکړي او هلته پرې باندې مناقشه صورت عمومي، یعنی خبرې رد و بدل شي، افکار رد و بدل شي. او بل مسله چې زه غواړم دا هم وایم چې د پتی باورې مې چې طالبانو لورای به خاوري دون کې ویډیو دی لپاره، ځکه هغه د خزو په تک باندې او د خزو په ګډون باندې مخالفت نه کوي یا یې نه خودلې. او بل په لاره مونږ پتی باندې خوشاله یو چې افغانستان اوس هغه د شل کاله مخکې افغانستان نه ده، هغه ښځې چې په کورونو کې وي هغوی چې یوازې د سواد د زده کړې په مکاتبو باندې یا په ابتدایي مکاتبو باندې بوختې وي، اوس موږ ګورو چې ښځه متخصصه ده، ښځه سیاستواله ده، ښځه سیاست پوهه ده، ښځه د اقتصاد ډېرې لوړې، اوس موږ ګورو چې شرکتونو کې اکثرا ښځې اقتصادي چارې مخ په وړاندې بیایي، دوی خپل شرکتونه لري، دوی د دې شرکتونو نه ډېرې لوړې ګټې پورته کوي، مثلا په اقتصادي لحاظ، مثلا په کلتوري لحاظ باندې ګورو چې ښځو څومره پرمختګ کړی دی. دغه پرمختللې ښځې لکه څنګه چې تاسو مخکې یاده وکړه، دوی اوس هغه کومو مقامونو کې چې دي، په کومو ځایونو کې چې قرار لري، دوی به د دې نه دفاع کوي، نه د دې په خاطر چې خپل هلته دي، د دې په خاطر چې سبا ته هغه نور چې دی شپاړس کاله، اتلس کاله، شل کاله ښځو سبق ویلی ده، دغه سبق ویلي یا لوستې ښځې چې متخصصې ښځې دي، دوی غږ لري، دوی اندېښنه لري، دوی کولی شي چې په موضوعاتو باندې بحث وکړي، دوی کولی شي چې موضوعات وړاندې کړي، د موضوعاتو نه دفاع وکړي. او په کوم پلاوی چلته ده، زه په دې باندې باور لرم چې هغوی به د ښځو د موقف نه په ټینګه او قویا مدافع به کوي او موضوع به چیلی، موضوع به وړاندې کوي او بیا به په پای کې تحلیل هم کوي، که د منلو به منی به یې، که د منلو نه وختاره خبره نه رچ.
صفی جان د هغه ښځو د جملې نه چې په ټولنه کې مطرح ده، کار یې کړی، زحمت یې ایستلی، اجتماعي فعالیتونو کې ونډه اخیستې ده، ما سره تر کچې زده کړې کړي، لیکل او لوستل کوي، یوه تنه یې تاسو خپله استئ، خپله راته ووایه چې زړه کې دې څه ګرځي د سولې د خبرو د هیئت چې زی بین الافغاني خبرې چې اوس رانږدې شوي دي، چې ټول افغانان ورته ساعتونه او شېبې شمېري، څه اندېښنه د زړه کې ده، څه تشویش لري خپل راتلونکي دپاره؟
اشنا صاحب، زه چې که د ځان نه ووایم، زما دا د ژوند کوم څه چې دا نن لرم، دا د نن نه څلوېښت یا دوه څلوېښت کاله مخکې د ملي جګړې د وجې نه شروع شوي. ما خپل لومړنی شعر چې ما احساس وکړ چې یو شی دی د شعر په نامه باندې، هغه یو شی ته ولیکه، که څه یې ډېره نه غواړم اوږده کړم، خو یعنی دا چې د جنګ، د جګړې د هغه پیل نه زما هر څه په ژوند کې شروع شوي دي. بنان زه من هیڅ تیوي ښځې یوی لوستی او یوی ټولنیزې خزی زکه موږ چې یو ځلې کور نه د باندې وتو د ټولنې پورې تړاو لرو په سیاسي لحاظ هم په فرهنګي لحاظ مثلا ما کتابونه چې ما چاپ کړي خو ما خلکو ته چاپ کړي دي بنان زه اوس د ټولنې خور او لور یم او زما اندېښنه دا ده چې ما په جنګ کې تلویخ کاله تیر کړه خو زما اولاد په جنګ کې باید څلوېښت کاله نور تیر نه کړي. افغانستان کې جنګونه په تاریخي لحاظ باندې راغلي دي، وخت تر وخته په سلو کلو کې یو ځل دوه ځله دا واقعات تکرار شوي، خو داسې اوږده جګړه چې د څلوېښتو کلو نه اوښتې ده تر اوسه پورې د افغانستان تاریخ نه ده ازمویلې یا نه ده امتحان کړې. هغې خطره زمونږ هیله دا ده چې زمونږ په ژوند کې همدغه ښځې همدغه نارینه هم دوی چې په دې وطن باندې رسوای لري د دوی په ژوند کې باید دغه کوم رسالت چې لري چې د جنګ پای او د سولې راتګ ته د امنیت راتګ ته دې هېواد ته موږ یې باید ضمانت کړو، ځکه موږ خپل ژوند هر څه مو قرباني کړل، ولې زمونږ اولاد نور نه د قربانۍ نه ده، هغه چې موږ په سختۍ باندې لوی کړی ده. مثلا بل ورځې ما یو کونډه ولیده چې خپله د څلورو دېرشو کلو وه، لس کاله کېده چې مېړۍ مړ شوی و، لس کاله یو کلن زوی په غېږ کې و، لس کلن زوی و او شل کلن زوی هم وژل شوی و. یعنی فکر وکړه چې دا درد ده، دا هغه غم ده چې یوه ځوانه څلور دېرش کلنه ښځه په خپل ژوندانه کې د ژوندانه دوه ډېر مهم نارینه چې د ژوند ملګری ده او زوی ده هغه د لاسه ورکوي. یعنی
موضوع ته چې تاسو اشاره وکړله، نه یوازې د یوې ښځې احساس هم شریک او خپل نظر هم شریک، د یوې مور عاطفه او د یوې مور نیت او د یوې مور د سولې غږ هم تاسو په خپلو خبرو کې اوچت که او وویلې. یو څه موده مخکې همدغه ورځو کې، تازه ورځو کې، د افغانستان د ښځو شبکې یو لیک د طالبانو میندو ته لیږله چې خپل زامن د جنګ نه منی کی. داسې یو هیله یې کړې وه چې که تاسو خپل بچی جنګ ته لیږئ نو دلته چې موږ بچی خپل مکتب ته او کارونو ته لیږو ستاسو د بچو د لاسه هغوی دلته مري. تا هم یوه مور یې، زه هم یوه مور یم، تا هم عاطفه لرې د اولاد په وړاندې، زه یم لرم، کومه مینه چې زه اولاد ته ورکوم ته یې هم ورکې، خو اولاد دې د جنګ نه منی که. دغه لیک به څومره اثرګذاره یي، څومره به د طالبانو میندو ته دغه ورسیږي، څه فکر کوئ؟
داسې ده چې یوه د کور مور ده او یوه لوستې او زده کړیاله مور ده، دا دواړه سره فرق کوي. د کور میندې اکثرا زامن تېنه کوشش کوي چې ډېر مسایل تېنه پټ وساتي، او یا داسې فکر کوي چې دا دوی پورې بېخي اړه نه ده، دا دوی کار نه ده. او بل په عاطفي لحاظ باندې که عاطفي ته واوړو نو لوستې مور او نالوستې مور دواړه میندې دي، دواړه غمجنې دي، دواړه په زړه باندې سوري کېږي، او دا دواړه میندې چې دي دا دواړه د دې هیله لري چې اولاد یې د دوی په ژوند باندې لکه د دوی په شان غټ شي، زلمی شي، پیغلې شي، سبق ووایي، ودونه وکړي، بچي ولري، بچي لوی شي، او هغه نیالګي چې دوی کوي د هغې سوري ته دوی کېني. دا د هرې مور هیله ده. هغه مور چې په سړک باندې ناسته ده خیر ټولوي، او هغه مور چې اوس په ریاست جمهوري کې یا د رئیس جمهور مشاوره ده یا وزیره ده یا په کابینه کې ده یا هر چې ده، د دې دواړو نه یوه هیله ده. یوازې یو توپیر به پکې وي چې هغه به یوازې عاطفي لحاظ باندې غمجنه کېږي، خو دا بله چې ده دا په هر لحاظ، په ذهني لحاظ، په عاطفي لحاظ، پدې لحاظ باندې چې کېدې شي لکه دې غوندې سبا ته نور خلک هم همدغه څه قرباني شي، په هغه لحاظ باندې ټپي کېږي، زړه ټپي کېږي، په ذهن ټپي کېږي. دلته ګورو چې د میندو ترمنځ چې توپیر ده، د میندو د خبرتیا ترمنځ هم توپیر موجود دی. مثلا زه خپل زوی ته هره ورځ کنی هفته کې یو ځل ورته وایم چې مثلا دا زما کور ده، که یو بالغ پوه هم پکې اخلم نو دا مې زوی ته وایم چې دا مې د ماشوم زیات چپېوانی مې واخیسته، ځکه نه غواړم زما زوی ته دا پوښتنه پیدا شي چې مور مې په دفتر کې ساتي، کېدای شي دا پیسې د چا نه اخیستي، د اوړي و ماته پېبانې یو شی اخیستی، خو هغه مور چې په کور کې ده هغه په دې باندې نه پوهېږي. مثلا موږ ګورو چې بنګلې آبادېږي، ښځې په هغې بنګلو کې ژوند کوي، خو په دې نه پوهېږي چې دا پیسې د کوم ځای، رشوت نه راغلي، د غلا نه راغلي، د وطن د خرڅلا نه راغلي، د انسانانو د خرڅلا نه راغلي. څه رقم داسې بنګلې جوړې شوې، خلک پکې بهترین ژوندونه پکې کوي، ولې د هغه د ځواب د ورکولو وسیله نه لري چې ځواب یې ورکړي خپل نورو بچو ته، خپل کورنۍ ته، خپل خپلوانو ته. وګورئ دلته یو تفاوت د دواړو ترمنځ موجود دی.
ټول خبره یعنی د پوهاوی په سطح کې ده، چې هغه میندې تر دې لوستو میندو د آگاهۍ سطح یا د پوهاوي سطح یو څه راټیټه ده. په هر صورت قدر منو اوریدونکو درنو خویندو، تاسو د امریکا غږ آشنا راډیو نه د ښځو ځانګړې ونیز خبرونه یعنی د رڼا خبرونه اوري. په خبرونه کې را سره د روغ جوړې د عالي شورا غړې صفیه صدیقی مېلمنه ده. مننه چې تر دې شېبې د امریکا غږ آشنا راډیو نه د ښځو ځانګړې خبرونه اوري. بحث بیا هم ادامه ورکم. کومې هیلې چې تاسو لرئ، مثلا د خپل اولاد لپاره، تاسو ووایئ چې څلوېښت کاله موږ په جنگ کې تیر کړل، دغه څلوېښت کاله خو طبعا ټول میندې خویندې ټول افغانان د دې څلوېښت کلن جنگ شاهدان دي، چې ډېرې وځورېدې، ډېرې ناخوالې ولیدې، تیرې کړې، اوس هم لا دا جنگ روان دی. څه فکر کوئ چې د سولې په روانو خبرو کې چې بیا هم ویم افغانان خصوصا خویندې میندې زموږ او ساسې ټول ورته شیبې شمېري، څومره به د افغانو ښځو د درد ډک غږ واورېدل شي؟
زه وایم اوس هغه عملي وخت را رسېدلی.
بالکل،
یعنی هغه خاص خبره اوس په ځای باندې ناسته ده، هغه د دغې خبرې په کورسۍ ناسته ده. راځئ چې اوس د دې لپاره داسې کار وکړو چې څنګه کولی شو هغوی چې په دې خبرو کې شامل دي، ټول ولس نه شي کېدی، ټول وطن نه شي کېدی، ټول څلور دېرش میلیونه انسانان نه شي کېدی چې په دې موضوع کې شامل شي، ولې دا څلور دېرش میلیونه انسانان باید خبر شي چې موږ د سولې لپاره هڅې کوو او د سولې د لاسته راوړلو لپاره کومې قربانۍ مو چې ورکړي دي، اوس وخت دی چې موږ په یو باور، په یوه مفکوره باندې حرکت وکړو، د دې لپاره چې څنګه کولی شو دا سوله ترلاسه کړو او دې وطن ته د سولې او امن فضا رامنځته کړو. دا یوه موضوع ده. دوهمه موضوع دا ده چې د خویندو وظیفه، زه ډېره زیاته په دې باندې باور نه لرم چې موږ دې خصمانه برخورد او خصمانه خبرې وکړو. موږ اوس دوستانه خبرو ته اړتیا لرو. موږ دې ته اړتیا لرو چې هغه سه مامن هيسته یوې ښځې په تیرو شلو کلو کې دا خبره کړې چې طالب ولې د دایرې نه د باندې پاتې شوی دی، کله که جنگ خو ټولو کړی، ټول د مخې راغله په یو دایره کې دننه، مګر طالب ته نه د باندې پاتې شو. که چیرې طالبان هم دننه په همدې په همدغه اور کې چې دا ولګېد او وسوځېد او ټول هر څه پکې و، که دننه پکې وایي زه فکر نه کوم که دومره مشکلاتو لکه څنګه چې موږ نن درلو دي یا نورې کړۍ هم دي چې د باندې پاتې شو. بنا موږ باید په دې باندې فکر وکړو چې اوس د دې وخت راغلی چې غېږه پرانیزو خپلې هغې خور ته چې لکه زموږ غوندې درد یې لیدلی دی، هغه چې د شپې د خوانه په باندې بمبار شوی، هغه چې په سپو داړل شوي دي. یعنی ما په خپلو سترګو په خوږیانو کې لیدلي چې مثلا د یو وړوکی ماشومې سپي سره مخامخ کړی چې مخ پې باندې سپي چې چلی و دغه کړی و، هغه خو د دې خلکو د یاده نه دي راوتي، هغې هم همدغه جګړه کتلې احساس کړې ده، ما هم همغه کتلې او احساس کړې مې ده. موږ باید نور دا هېر کړو چې څه وشو، موږ باید په دې باندې فکر وکړو چې څه کېږي، څه باید وشي، خلکو ته باید څرکه موږ دغه خدمات ورسوو تر څو چې بالاخره نور نو دا هېره نه وي چې د شپې بمبار د شو او تیلاندې شپه کسان مړ شو.
افغان ښځه چې اوس په افغانستان کې اوسیږي، دغه یو موقف کې دی د ټولنې یو فعال برخه ګرځېدلې ده. داسې موقفونه کې دي مثلا د وزارت د سطح نه نیولې آتا په ملي اقتصاد کې د دوی د اقتصادي فعالیتونو یو ونډه بریخي چې دوی آتا په ملي اقتصاد کې هم یو ښه او بارز رول لوبوي. یعنی په داسې موقفونو کې دي که دوی څنګه کیدلی شي چې دغه موقف وساتل شي، دوی بیرته فلج نه شي. تاسو د روغې جوړې په عالي شورا کې اوس عضویت لرئ، د یوې ښځې په توګه به څنګه دغه مسایل داسې زړوره مطرح کوي چې که هر څه د سولې خبرې کېږي دغه اړخ مسونه پاتې شي؟
جناب آشنا صاحب، موږ تاسو ټول په دې باندې پوهېږو چې د دې وطن کې په وطن کې دننه هم، یعنی حتی په نظام کې دننه هم، خلک پارچه پارچه دي، یعنی سیاسیون پارچه پارچه دي. دلته هم یو ډېر کسان دي چې د ښځو د شتون او د ښځو د حرکت او د ښځو د پرمختګ سره مخالفت لري. خبره دا ده چې اوس، یعنی زه کله کله وایم که زه ښځه هم نه وایم دا خبره به مې کړې وه. اوس ګورو چې مثلا ښځې او نارینه یو برابر حرکت دی، د دوی په کې دومره توپیر موجود نه ده چې سړی دې ووایي چې دا ښځه دې بېچاره په کور کې کښېني. بیا هم که راشم هماغې ښځو ته چې مثلا موږ تاسو په دې باندې پوهېږو چې اوس د افغانستان دولت جناب رئیس جمهور دا منلي چې 3% د ټولو وزارتونو کارکوونکي 3% کېدای شي چې باید معلولین واوسي. دا ګوري دا هغه ښځه حرکت نه شي کولی، په چوکۍ ناسته ده، هغه مګر ذهن یې کار کوي، فکر یې کار کوي، خبرې کولی شي، تعلیم یې کړی ده، کار کولی شي. بنان دغه حق ورته ورکړ شوی ده چې دا ښځې باید کار وکړي. دلته ګورو چې اوس ټولنه په دې باوري ده چې بېدین د ښځو د کار نه دوی پرمختګ نه شي کولی. موږ یوازې لس سړي، شل سړي، زر سړي، یو لک سړي که په پام کې ونیسو، نو دا به کولی شي چې ښه بېدون د ښځو نه حرکت وکړي. نور هماغه نارینه هم بېدون د ښځو نه یو قدم هم نه شي.
بله صفیه جانې، اصلي بله اندېښنه هم دا ده چې نن سبا ښځې د ورونو تر څنګ مساوي کار یا څوکۍ یا موقفونه کې دي. څنګه کېدای شي چې د سولې را روانه خبرو کې دغه موقف حفظ شي، او هغه خویندې چې د دغه موقف ته بیا هم د رسیدو هیله لري، ارمانونه لري او غواړي چې همدغه لوړو څوکیو کې د مشرتابه تر سطحې پورې خویندې کار وکړي، که اقتصادي، که سیاستي، که د ښوونې روزنې برخه، که د صحت برخه، چې دغه څو برخې دي چې اشد ضرورت دی چې باید خویندو ته کار وشي، افغانستان ته په ټوله کې کار وشي. ځکه یوه ښځه چې وزیره کېږي هغه یوازې د ښځو دپاره نه ده، د افغانستان په سطحه یو وزارت، یوه اداره کې کار کوي، د وزارت په سطحه چې هغه د ټول افغانستان دپاره دی. کوم مسلې ده چې تاسو اشاره وکړله، ټوله د ښځو اندېښنه او ویره په همدغه برخه کې ده چې دغه موقفونه دوی له لاسه ورنه کړي. البته د تیرو تجربو ته یا د طالبانو د واکمنۍ د وخت هغه ویرې ته په کتو دوی دغه اندېښنې لري. دغه اندېښنو ته د ځواب دپاره کومه مرجع کېدای شي چې یو تضمینونکي مرجع شي چې ښځه به همدغه فعالیتونو ته نورمال ادامه ورکړي؟
جناب آشنا صاحب، موږ اول دا اوسله باید ولرو چې د سولې خبرې اترې پیل شي. د خبرو د پیل سره او اوس چې خبرې جدي پیل کېږي، لکه مخکې دوه درې غونډې چې وشوې هغه فکر کوم چې یوازې یوه پیلامه وه، اوس هغه په ډېر جدي ډول باندې
اصل خبرې وستي
هغه اصل نچوړ د خبرې به اوس راوځي. دلته دې ته باید لږ حوصله ولرو چې وګورو چې په دې موضوعاتو باندې چې بحث کېږي او فیصلې به باندې کېږي، څنګه فیصلې کېږي. دا یوه موضوع. دوهمه موضوع دا ده چې موږ د ټولنه ګورو او په دې باوري یو چې بدون د ښځې نه په هیڅ وجه باندې ټولنه مخ په وړاندې نه ځي. دا هر څوک چې دا په دې خبره که چېرې طالبان دا نه مني چې ښځې دې کار وکړي، نو ډاکټرې ته خو اړتیا لرو.
بالکل
ګورې، ډاکټرې ته خو اړتیا لرو، نرسې ته اړتیا لرو، معلمې ته اړتیا لرو، مثلا پولیسو ته اړتیا لرو، مثلا په امنیت کې ښځې ته اړتیا لرو. که چیرې موږ پولیسه ښځه ونه لرو، ښځه چې زندان ته ځي موږ هغلته څنګه ساتو؟ څوک یې ساتي؟ نارینه ورباندې ودرېږي. نارینه دي په اصطلاح تلاشي کوي، مثلا د شپې یو چیرته چاپه غورځول کېږي، دا ټول هغه شیان چې موږ په دې باندې باور لرو چې بيدین دوه ځنه ټولنه مخ په وړاندې نه اوس خدا ټولنه نور نور هغه بدوي ټولنه نه ده اوس خو پرمختللې ټولنه ده اوس خو د دنیا سره خلک اړیکې لري همدا اوس ته په امریکا کې نه صحیح ته په افغانستان کې موږ سره خبرې کوو په یو وخت کې سره غږیږو په یو وخت کې تبادل د نظر سره کوو دلته ګورو چې په اقتصادي لحاظ باندې د کزه ونډه مهمه ده په سیاسي لحاظ باندې ډېره زیاته مهمه ده په فرهنګي لحاظ باندې مهمه ده دلته ګورو چې بدون د ښځې نه نور موږ ژوند نشو کولی هم هغې وخت نه چې د مور نه پیدا کېږو تر ته اوسه پورې چې مرو بېرته موږ بدون د ښځو نه ژوند کولی نشو د ژوند کول موږ ته ګران دي بنان زه په دې باور یم چې نور موږ باید په دې باندې فکر وکړو چې ټولنه څنګه جوړوو په دې باندې فکر وکړو چې پرمختګ څنګه کوو په دې باندې فکر وکړو چې مثلا خپل اولاد څنګه روزو په دې فکر وکړو چې مثلا نورو لپاره څنګه یو الګو کېدای شو په دې ټولنه کې نن هغه د ښځو د نارینهوو د تعلیم یافتهوو د ځوانانو د ښه دینی سکالرانو دغه ټول موږ ته باید موږ اوس په دغه مسایلو باندې باید فکر وکړو نه په دې باندې چې ښځه لري که سړی لري که په ټوله دنیا کې داسې ټولنه نشته چې ښځه په ټولنه کې ونه اوسي ځکه بدون د ښځې نه ژوند نه کېږي
بله بله مننه صافی جان ساسو د کور ودانی څه موده مخکې کانګرس د ولسی جرګې د ښځو او بشري حقوقو کمیسیون په یو لیګل شوی لیک کې خپل اندېښنې شریک کړې وې نو اساس په نظر نړیوال په دې برخه کې څه مرسته کولی شي خو د
امریکا کانګرس ته لیک استولایو هغه څه چې د ښځو انګیرنه ده او ویرې ده په افغانستان کې فقط هم دا ده چې دوی د دې ټولنې نه راټولې نه شي او په یو په خپلو کورونو کې بندي نه شي خو زه په یو باور یم چې مثلا شل کاله مخکې یا پنځه کاله مخکې تر ننه پورې ډېر تفاوت لري او بله مسله دا ده چې موږ نورې نو ښځې هغه پخوانۍ ښځې نه دي د ښځو لپاره هم ډېرې لارې خلاصې دي ډېرې لارې هوارې دي خپل غږ لري خپلې
همیشه چې یو څنۍ افغانه خزه په خوانې خزنه ده هغه یو شعور لري یو فکر لري کار کوي په ټولنه کې ماتره ده د وزارت تر ساته پورې په نظام کې د حالت لري کار کوي خو د مقابل لوري د افکارو د تغییر یا تبدیل څه ویل کېږي تاسو د مسالې په عالي شورا کې هم غړیتوب لري څه ډاډ در سره د دې خزه په توګه چې بیا به هم پر اتلونکي کې د سې او موقف کې اوسې صفیه سړي کې لکه دا وسته ده
بیا ارمانی خبرو ترې شوې لمن نه يم چې ټول مشکل پدې کې ده چې مونږ یو څنا وېر لرو چې هغه مو مخې احساس کړی دي
بله
مونږ ټول یې نه کړه که مونږ فرضاً ایرا نه درلودای مونږ بنن طالبانو ته پراخه هر کلای کړای وای ځکه وطن سخت مشکلات سره مخامخ دی دکه کوشش کوو چې هر هغه ځای چې زمونږ غږ غاوري من هیڅ ته خوځو موږ خپل غږ پیدا ته آلته ورسو بنان زه ډیر به مخکې له وخت یې چې زه خپل دغه قضاوت نه کوم لکه څنګه چې نوري کوي زما قضاوت دا دی چې راځي چې یو ځلی خبرو ته کینو د خبرو په ټغر کینو د خبرو ټغر همدې لپاره دی چې موږ تبادل د افکار تبادل د نظریاتو او د انګیرنو تبادله وکړو چې موږ څه غواړو هغه څه غواړي موږ څه شي نویر لرو هغه د څه شي نویر لري کیدای شي دا غي ویل دا څه یو شی چې موږ وښو کړای خبر ته وایو کیدای شي موږ ویره د څه یو شی چې هغه وښو کړای خبر ته وایو او نور په پای کې موږ ټول افغانان یو په یو ټغر کې نو سره خبرې کوو کیدای شي ترخی خبرې هم راشي کیدای شي خوږی خبرې هم راشي خو زما هیله ده چې او باور مې مدار چې دا خبرې به
پدې یو خنډ چې باندې پاتې ورسې. بله. درو بچوړې د عالی شورا غړې صفی صدیقی ډېر مننه چې د خزه په ځنګړې خبرونه کې را سره وغږیدې. ډېر مننه.
تاسو به هم لړل کومې مننه کوم او خپل خوندونه دا ویل کوم چې یو ځدی نه چې تاسو فکر وکړي دوی د خپل لاسونو لا پکې او د لوی خدای نه دا وړي چې افغانستان ته سولې راشي امنیت راشي ترڅو نور موږ د ځوانانو سره کېنن. مننه
کوم ودان درنو اوریدونکو قدر مونه خويندو د نن شپې د رڼا خبرونه په همدیږي پایته ورسیده مننه چې ته دې شوم د امریکا غاک آشنا رادیونه د رڼا ونیزه خبرونه واورید تر بیا نه ماشه شپې ورځې نیکه